라디오.
라디오 아자디.
شنبه د تلې نه وشتمه د اکتوبر 20مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني سپدول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کابل او غور کې د جمعهتونو د نن له چاودنو خبرو چې په دې اړه امریکا او اروپا هم عکس العملونه څرګند کړي دي. خلمړی خبرونه په کابل او غور کې تراویا ډیر کسان ووشل شول. ولسی جرګنن امنیتي ارګانونه استجوابوي او د وسترو صنعتي هیوادو استازو پر دې خبرې وکړې چې څرنګه د انټرنیټ له لارې د ترهګرو د تبلیغاتو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه د کابل په دشت برچی کې تیر ماښام په جمعات کې چاودنه وشوه او پرون د غور په دولینه ولسوالۍ کې هم د جمعات دننه برید وشو. په دې دواړو حملو کې د وروستیو شمیرو له مخې 2 تنه وژل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دا بریدونه غندلي دي. وړاندې په خپرونه کې د دې دواړو پیښو په اړه په تفصیل جزئیات اورېدلی شئ. تمه ده چې د ولسي جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د خلکو استازي غواړي امنیتي چارواکي ښکاره خبره وکړي چې ولې د خونړیو امنیتي پیښو مخنیوی نه نیول کیږي. شاغلی عرفان وایي
قرار است که امروز سرپرست وزارت دفاع ملی سرپرست وزارت
امور داخله تاکل شوی ده چې نن د دفاع د وزارت سرپرست د کورنیو چارو د وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګې ته راشي. زموږ توقع دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته په شفاف او ښکاره ډول ووایي چې ولې د خونړیو پیښو مخه نه نیول کیږي. ولسی جرګه په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خونړیو امنیتي پیښو وروسته د امنیتي ارګانونو د مشرانو د استجوابولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د امریکا په الاباما ایالت کې د فورډ رکر د هوایي زده کړو په مرکز کې روزنه ترلاسه کړه. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت پوځي اتشي عبدالهادي بارکزی افغان پیلوټانو ته د روزنیزې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل د دې پیلوټانو زده کړه به افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. نوموړي وویل ډیر ژر به د بلک هاک هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د دوهمې دورې روزنه پیل شي. متحده ایالاتو تر راتلونکي 2 کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 159 بلک هاک هلیکوپټرونو د مرستې ژمنه کړې ده. د دې هلیکوپټرونو لومړۍ دوه د روانې اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې. وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ووای د ټکنالوژۍ لسترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به پر انټرنیټ د سختدري زوډالو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې پورس پر روم کې وویل د هڅې به د سختدري زو لخوا په آنلاین ډول د استخدام روزنې او سختدري زکولو پروسه په نقشه کړي. نوموړي وویل د وسترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. مارکو مینیتی زیاته کړه چې دا د سخت دریځي پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنی لوی ائتلاف دی. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازو تر اوسه په دې اړه چې څرنګه به د سخت دریځو د آنلاین تبلیغاتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دی ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او جاپان د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې تړون راتلونکي سرمنشي زبه په نوي تاسیس شوی مرکز زی دفتر کې جوړ شي. د ناتو تړون نوی دفتر د بروکسل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جوړ شوی دی. په دې سرمنشي کې به چې د راتلونکي جولای میاشت په 12مه نیټه جوړ شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره وویني. د ناتو سرمنشي په یوه اعلامیه کې ویلي دي راتلونکي سرمنشي زبه د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. د روسیې لخوا په 2014 کال کې ل خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته ناتو د خپل ختیځو پولو د امنیت لپاره د چټک غبرګون 4000 کسیزه ګډ ځواک په پولند او بالټیک هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی. تم کېږي چې د ناتو مشران په خپل راتلونکي سرمشتي ځکه ل تروریزم سره د مبارزې پر مسله هم خبري وکړي. او روسي خبر داده چې د ګورجستان ولسمشر ګیورګي مارګویلا شویلی پرون په بیمایلی سره د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. نوموړي لسترو سي وړاندې د دې تعدیلاتو طرحه چې په ګورجستان کې پارلماني نظام ته لاره پرانیزي رد کړې وه. مارګویلا شویلی وویل د دې تعدیلاتو توشیح کول ورته سخت کار و. د ګورجستان پارلمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې دا تعدیلات تصویب کړي دي. داو د دې سات خبرونه. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غور او په کابل کې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه شوي دي. په دې دواړو حملو کې پولیسکونو کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او هند ته سفر کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي وایي چې دا سفر د افغانستان له قضیې سره ډېر نږدې ارتباط لري. د دې خبري مجلې په وروستیو کې د شوان رنګونه پروګرام لرو.
شپه پښ کړه له ونی مورځو ته څلور نیمو بجو په دفتر کې یو. د دفتر کارونه دي، خپل پروژو کارونه دي، سیمینارونو ته مقالې لیکو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیرې شپې په بریدونو کې دوه اویا تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه او د تیرې شپې او د تیرې نږدې یوې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو خندلې دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر څلوېښتو ډېر کسان چې نیمایي ملکیان ووژل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر شلو ډېر افغان ځواکونه ووژل او د پنجشنبې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر څلوېښتو ډېر سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت دا بریدونه بزدلانه او بې معنا بللې دي. دوی وویل چې له افغانستان سره د واشنګټن کلکې ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې یوې دایمي سولې او روغې جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تېره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان یې د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمو لار د ښاروالانو په دولسمه غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه ترهګر چې د افغانانو بربادي غواړي خپله له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنګر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیکې چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کېدي نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان بجون کې ژوند کې بریدو شو او د غور په دولینه ولسوالۍ کې هم لمونځغاړي په نقشه شول. د دشت برچی د برید مسولیت دایښ منلې دی. د کابل د دشت برچی سیمه محمود شاه حسینی اوسیدونکي محمود شاه حسینی رویټرز آژانس ته د تیر شپې د سرګولیدلې حال داس بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده دشمن داخلي مسجد میشه خود انفجار میته.
بلورته د پاکستان د پوز لوی درستی سوی په افغانستان کې د ترهګر او روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر راولپنډي کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان مسجد په اړه خبرې وکړې. اوس کابل ته ورسو. له کابل د اساسي رادیو خبريال نسیم شفق په ټلیفون را سره ده. شفق صاحب، د کابل د دشت برچی د پیښې په اړه تازه معلومات تاسو ته څه دي؟
سلام علیکم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بل شیبر صاحب، د کابل ښار د دشت برچی د تیرې شپې د پیښې په اړه وروستي جزئیات دا دي چې پولیس وایي چې په دې پیښه کې ټول 9 کسان یا لمونځ کوونکي وژل شوي دي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان دي. البته دا حمله تیر ماښام د لمانځه په مهال انتحاري حمله وه. د وزارت داخلي په خبره چې دا شوې ده او لمونځ کوونکي په رخه شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي 14 کې مواد ځان پورې تړلی وو، خو ځینو عیني شاهدانو بیا ویلي دي چې سربېره په دې حملې نارنجکونه هم جومات ته اچول شوي دي. ولې دا تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا خبر نه دی تایید شوی، خو مهمه دا ده چې حمله کوونکي وایي چې حمله دقیقا په داسې وخت کې چې دوی مونځ کاوه دا حمله وشوه او هرې خوا ته مړي پراته وو. او یو شکایت دا و د لمونځ کوونکو چې سیمې ته پولیس سخته ورسېدل. ولې دا په عین حال کې ځینې عیني شاهدان وایي چې نه، د په لاره کې د ډېر راش یا بیروبار له امله کېدای شي پولیس سیمې ته ناوخته ورسېدلي، یعنې دوی یو ډول شکایت هم درلود. نو تر اوسه پورې جزئیات همدا دي. هلته اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. د امام زمان جومات په شاوخوا کې او سیمه کلا بنده ده. او باید ووایم چې د دې حملې مسؤلیت هم اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی، او تر دې پخوا یې هم د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی او طالبانو په دغه ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
شفق صاحب، تاسو ویل چې د سیمې خلکو دغه شکایت درلود چې پولیس په ځنډ رسېدلی دی، لیکن د محرم په لومړیو کې د افغانستان حکومت یو پریکړه کړې وه چې د شیعو جماعتونو ته وسلوال وګماري او خپل شیعگان په خپل د خپل جماعتونو امنیت وساتي. څنګه د دشت برچی په امام زمان جماعت کې دغه وسلوال نو؟
نو امام زمان جماعت په دشت برچی کې یو ډېر لوی جماعت دی او ډېر منسکونکي هلته ورځي همیشه. بیګا هم چې عیني شاهدانو خبرې کولې، نو عیني شاهدانو ویل چې یو پښتنه همدا ده چې څنګه له هغو کسانو څخه چې هغوی په جومات کې د امنیتي دنده لري یا جومات ته د ننوتو هغه لارې څاري یا خلک څاري یا ته خلک تلاشي کوي، د دوی څخه څنګه دا کار تر شوی دی. دا یو پښتنه ده چې تر اوسه هم ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. ولې هو له محرم څخه مخکې حدودا 1500 کسان ګمارل شوي وو د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت په خاطر. او امام زمان جماعت هم یو له هغو جماعتونو څخه دی چې هلته باید دغه کسانو څخه موجود وي او موجود هم وو. خو دا پوښتنه چې ولې دوی څخه دا کس تیر شوی د حمله کوونکی، دا لا تر اوسه نه دی ځواب شوی.
د تیر شپې د حملې اثرات د کابل ښار په نورو سیمو کې هم محسوس دي؟
ولا په مجموع کې خو له شک پرته دا محسوسیږي. خلک یو ډول ډار شوي دي او حتی دا تاثیر لري په تیره د اعلی تشیع په خلکو باندې چې هغوی جماعتونو ته ځي. ولې مهمه دا ده چې څومره چې دغه حملې کېږي که څه هم خلک ډارېږي، ولې یو ډول د خلکو یو ډول هغه وقده ورسره اضافه کېږي، جدیت ورسره اضافه کېږي، یا داسې تاثیر نه دی کړی چې خلک به له دې سره جماعت نه ځي. ولې په مجموع کې خلک ډار شوي دي، په هغوی باندې تاثیر کړی او د هغو غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو او تکیهخانو امنیت په ټینګه ونیسي او په مجموع کې تدابیر هم زیات.
نسیم شفق، مننه. و موریدل چې په کابل کې یو ډول د سید ویره او تر هر امنست شوې د ورستل دي چې تیر ماشم د دشت برچی په سیمه کې د امام زمان په جماعت کې ځان ژوند کوي بریډ وشو او په دې بریډ کې 9 کسان وشل شول. د دې بریډ ټول قربانیان ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې دا هم واوري چې په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګرټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوز او ایډز ډیر انسانان د چاپیریال له ککړتیا مري. په دې اړه باندې نن د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې کې یو بحث هم لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. دا پروګرام د ماسپښین په 2 پیلېږي او تر 4 پورې ده. یو موضوع پکې هم دا ده او تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره او له مسؤلانو سره شریک کړئ. 2:15 دقیقې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. دغه چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي احمد تکل کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ د هیل خبرونه د افغانستان په جګړه کې د روسیې او ایران د رول په اړه یو مطلب خبر کړی. خبرونه په دې مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان له ایران او روسیې سره د راتلونکي نیابتي جګړې ډګر، لیکي د امپراتوریو په هدیره کې د روسیې او ایران ترمنځ نامقدس اتحاد په ټولو ناامن سیمو کې په کړکیچونو پسې دی او په عین وخت کې هم د اوربلونکو او هم د اطفایې په لټه کې دی. خو د هیل لیکي چې له یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ پرته د افغانستان د اور لمن ښایي تر دې هم پراخه شي. خبرونه له وسلوالو طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او تجهیزاتو د مرستو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر او د کندوز او هلمند د سیمه ییزو چارواکو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې روسیا او ایران په افغانستان کې دوه مخې لوبه کوي. خبرونه زیاتوي کرملن په افغانستان کې همغه لوبه کوي چې په سوریه کې وکړه، یعنی په سوریه کې روسیه داسې هودله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي، خو په حقیقت کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د هیل لیکي چې روسیه په افغانستان کې هم د سولې په هڅو کې د خپلې ونډې خبره کوي، خو حقایق ښیي چې برعکس د کړکیچ پراخولو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تیرو څو ورځو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالب وسلوالو په روانه اونۍ کې د افغان پوځ او پولیسو پر مرکزونو او پوستو پراخې حملې وکړې، او دا په داسې حال کې و چې امریکایي چارواکو د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان او چین له استازو سره په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر احتمال خبرې کولې. واشنگتن پوسټ د دې حملو څرنګوالي ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې وسلوال طالبان په خپلو انتحاري حملو کې تر ډیره له هغو امریکایي هوموی موټرو څخه کار اخلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې دي. فارن پالیسی خبرونه هم د تشدد د دې پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه کوچنۍ قطعه د وسلوالو طالبانو حمله چې په ترڅ کې وسلوالو له یو موټر بم برید وروسته د شپېتو سرتیرو له ډلې درې څلوېښت کسان ووژل د مثال په توګه یادوي او لیکي په داسې حال کې چې درې نیم زره اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي او پلان دا دی چې دوی به د افغان ځواکونو د کوچنیو قطعو په چوکاټ کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو حملې ښیي چې افغانستان لا هم څومره خطرناک ځای دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریاض دوحه اسلام آباد، نیو ډیلی او جنیوا ته خپل ورځنی سفر پیل کړی دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی ده چې تیلرسن پرون ریاض ته ولاړ. ویل کېږي چې په اسلام آباد کې به ریکس تیلرسن له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبره په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې له ازادي راډیو ته کړې وه او ویلي وو چې د تیلرسن د اسلام آباد سفر د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د دې سفر جزئیات د ملالۍ بشیر پور راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې راغلی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن به په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د یمن د شخړې او ایران په اړه خبرې وکړي. دوی به په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ شورا په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړي. تیلرسن به د خپل سفر پر مهال دوحه ته هم لاړ سي. دوی به په دوحه کې د قطر او امریکا له نظامي چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او همداراز د خلیج د شخړو او ایران او عراق په اړه خبرې وکړي. وروسته به تیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي اسیا ته خپل لومړی سفر ولري، چیرته چې به دی د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژي ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي چې تیلرسن به له پاکستاني چارواکو سره د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په بریا کې د پاکستان د رول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. افغانستان ته د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا سفر له طالبانو سره د سولې د خبرو او ډیپلوماسۍ په برخه کې مهم دی او څرګنده بسی چې د سولې خبرې څه نتیجه ورکوي. شاغلی خلیلزاد زیاته کړه
وزیر خارجه امریکا خودش
به جنوب آسیا میره. دی وای په همدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل د هند او پاکستان په شمول جنوبی آسیا ته ځي. فکر کوم سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دې فرصت ورکوي چې وګورو ډیپلوماسي څومره چانس لري. په نوې ډیلی کې به تیلرسن د هندستان له مشرانو سره وویني او د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړي کولو او په هند پاسیفیک سیمه کې به د امنیت او پرمختیا په اړه خبرې وکړي. پا په جنیف کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال سره صلیب له کمشنر سره د نړیوالو بشري بحرانونو په اړه خبرې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د رستاخیز تغییر په نوم حرکت ګواښ کوي تر هغه چې د دغه خوځښت د وژل شویو غړیو دوسیو ته پاملرنه ونه شي، یو ځل بیا به د کابل په واټونو کې د تحسن خیمې ودروي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
په کابل کې د رستاخیز تغییر په نوم غورزنګ وایي چې شاید یو وار بیا په کابل ښار کې د تحسن خیمې ودروي. د دغه غورزنګ غړو د جمعې په ورځ خبري رسنیو ته وویل د هغه کسانو د مرګ په اړه چې د جوزا په میاشت کې د یو لړ مظاهرو په ترڅ کې ووژل شول، په اړه یې د لوی سرنوالۍ څېړنې دوی ته د قناعت وړ نه دي. د دغه غورزنګ یو غړي برنا صالحي وویل هغه څېړنې چې په اړه یې له دوی سره معلومات شریک شوي، په کې له یو لوړ پوړي چارواکي نه هم پوښتنې ګروېګنې نه دي شوي.
تا فردا هم سارنوالی از ما
دیوی لوی سارنوالی تر سبا لموک وخت واخیست که در استخیز تغییر خوزخ ده شهیدان و ده دوسی و سیرل موک تا ده منول و ورنوی موک با پنک دیر اتون کی که ده تخصون خیمی بیا و درو او لکابل نبا خپل کار نور و ولایتون تا وغزو پا موک که قدرت همشتا او ورتیای هم درو و مغوختل پا همدیارا ده لوی سارنوالی نظر وخلو خو لویان سره تلیفونی اړیکا و ننیول شوا. رستاخیز تغییر غورزنګ خپل فعالیت وروسته له هغې پیل کړ چې د کابل ښار د زنبق څلور لارې کې په یوې خونړۍ ټانکر بم حمله کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه غورزنګ غړي ادعا لري چې د دوی د روان کال د جوزا د میاشتې د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې د کابل د ګارنیزون او امنیه قوماندانانو ګلنبی احمدزي او حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. حکومتي مسؤلینو هماغه مهال ویلي وو چې لویه سرنوالي به د دې پیښې څېړنه وکړي، خو اوس چې د رستاخیز تغییر غورزنګ مسؤلین په کابل کې د تحسن د خیمو د ودرولو خبر ورکوي، د مشرانو جرګې د منشي مرستیال وایي چې په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې او تحسن سم کار نه دی. محمد فیصل سمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي په اوسنیو شرایطو کې د مظاهرو او د تحسن د خیمو پلوي نه یم. زموږ غوښتنه یو وار بیا دا ده چې که حکومت د دې قضیې د عاملینو د مجازاتو په اړه اقدام وکړي نو نیک ګام به وي. ښاغلی سمی وایي په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي تهدیدات پکې لوړ دي، وسلوال مخالفین هڅه کوي چې له موجوده حالاتو ګټه واخلي او د مظاهرو پر مهال د نامنۍ پیښې رامنځته کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګرټ څکولو، لوږې، طبیعي آفتونو، ملاریا او ډول ډول ناروغیو تر هر څه زیات د چاپیریال له ککړتیا ډېر انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه جزئیات ته ملالې بشیر په راپور کې.
په نیویارک کې د نړیوالې روغتیا پوهنتون د یو راپور له مخې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان مړه سول او تر خپل وخت مخکې په هرو شپږو مړو سویو کسانو کې یو له هغو ناروغیو څخه مړ سوی چې شاید له زهرجن چاپیریال سره د تماس له کبله ورباندې اخته سوی وي. دا راپور چې د پنجشنبه په ورځ په لانسنټ روغتیایي ژورنال کې خپور سو هڅه کوي د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناروغیو او مړینې په اړه معلومات راټول کړي. متخصصین وایي په دغه راپور کې د 9 میلیونه مړینو په اړه معلومات یوازې د نیمایي اټکل له مخې دي او پرته له شکه د داسې کسانو شمیر زیات دی چې د چاپیریال د ککړتیا له کبله مړه سوي وي. په یو شمېر سیمو کې لکه ځینې افریقایي هیوادونه د هوا د ککړتیا د څار سیستم نشته. د راپور له مخې آسیا او افریقا تر ټولو زیات د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی، ځکه بیلابیل شرکتونه یې په چاپیریال کې زهرجن مواد شیندي. د هیوادونو پر کچه هندوستان تر ټولو زیات زهرجن مواد خارجوونکی هیواد یاد سوی دی. په 2015 کال کې په هندوستان کې له هرو څلورو څخه یوه مړینه د چاپیریال له ککړتیا سره تړاو لري. تر هندوستان وروسته د چین هوا ډېره ککړه او مرګونې بلل سوې ده. ګڼ شمېر نور هیوادونه لکه په بنګلادیش، پاکستان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او هیټي کې هم په هرو 50 تر وخت مخکې مړینو کې یو د چاپیریال د ککړتیا په نتیجه کې دی. د راپور له مخې په نړۍ کې د بډای هیوادونو د چاپیریال له ککړتیا د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزلي وګړي اغېزمن کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا کمول به وروسته له دې نړیوال لومړیتوب وي. په دسمبر میاشت کې به ملګری ملتونه د چاپیریال د ککړتیا په اړه خپل لومړی غونډه جوړ کړي.
د سوریه دیموکراتیک ځواک وایي له داعش ډلې څخه نیول شوی شار رقبه د غیر متمرکز فدرالي سوریه یوه برخه وي. د ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ په روانه اونۍ کې البته تېره اونۍ کې رقه شار په بشپړ ډول له داعش وسلوالو ونیو. بل لور ته ترکیه په سوریه کې د کردانو د واک او نفوس پراخوالي ته اندېښنه شولې ده. رضوان مراد راپور لري.
د سوریه دیموکراتیک ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ په روانه اونۍ کې د سوریه رقه خار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړی و په بشپړ ډول له دې ډلې آزاد کړ. دې ځواک چې سنی مذهبه عربان هم پکې شامل دي خو مشر او زیاتره غړي یې کردان دي پرون اعلان وکړ چې رقبه له دې وروسته د غیر متمرکز فدرالي سوریه یوه برخه وي. د سوریه دیموکراتیک ځواک ویلي د رقه په شاوخوا کې د سنی عربانو د سیمو اوسیدونکي به د خپلو سیمو راتلونکي په خپله غوره کوي. د ځواک ویلي د هر ډول بهرني ګواښ پر وړاندې به د رقه خار له پولو دفاع وکړي او د دې خار چارې به یوې ملکي شورا ته وسپاري. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریه رقه خار ونیو او د دې هیواد له مرکزي سیمو نیولې تر شمال پورې پر میلیونونو وګړو واک وچلو. د سوریه په شمال کې مشت کردان وای دوی فدرالي سیستم غواړي چیرته چې دوی پر خپل سیمو خپل اختیار ولري او د سوریه مرکزی حکومت د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. امریکا او متحدان د کردانو دا دریس نه تاییدوي او ترکیه او د سوریه حکومت بیا ورسره سخت مخالفت کوي. ترکیه په سوریه کې د کردانو د نفوس او واک پراخوالی خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي او د سوریه کرد ډلې د ترکیې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی چې انقره ورسره په جګړه بوخته ده امتداد ګڼي. د ترکیې حکومت د جمعې په ورځ ویل په رقه ښار کې د کردانو لخوا د پی کی کی د بنسټ ایښودونکي عبدالله اوجلان د تصویرونو پورته کېدل دا ثابتوي چې متحده ایالات له ترورستانو سره په ګډه کار کوي.
د کابل په دشتي برچی او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې د جماعتونو د نن تیر ماښام چاودنو دوه بیا تنه ووشل. تمه ده چې ولسي جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړي. د افغانستان د هوایي ځواک څلور پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرو په برخه کې روزنیزه دوره پای ته ورسوله. او د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ووایي د ټکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکاري به پر انټرنیټ د سختدریزو ډلو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. او یو بل مهم خبر مو دا دی چې د ناټو سرمنشي د جمعې په ورځ وویل د دې تړون راتلونکي سرمشي زبه په نوي تاسیس شوي مرکزي دفتر کې جوړ شي چې په دې غونډه کې به پر نړیوالو موضوعاتو د ترهګرۍ په شمول بحث وشي.
د ځوان رنگونه
نو می زایره ده کولم اکاډمی کې کار
تاسو له 2 بجو نه تر 2 بجو پورې دلته په دفتر کې کار کوي.
لګونی مورځو ته 4:30 بجو په دفتر کې یو د دفتر کارونه دی خپل پروژو کارونه دی سیمینارونو ته مقاله لیکو.
څو کال کې تاسو دلته په دفتر کې کار کوي؟
شپږ کښ کال
د شپږ کالو کې کوم برخه تاسو کار کړی؟
زه پښتو ادبیات کې کار کوم.
دلته ستاسو تر مزګر راځي کنه په دفتر رسمي کارو کې کوم کار ته ډیر دروند او شاقه کاری
موږ چون خپل کار ده کنه تحقیق ده مشکل نه لري خپل کار کې
په دغه شوبه کې تاسو څو کسان
یا شو بته مونږه اتکاس
اتکاسانو کې بیا څو نارینه دي او څو میرمنې دي؟
او کاسه نارینه دي او زه میرمنې.
څنګه دا او کاسه نارینه ډیر کار کوي او که یوازې ته میرمن
کار یو قسم کار ده نو ارڅو خپل کار ده.
آیا ته د نارینه برابر کار کولای شې؟
دا څه نو مشکلات دي مونږ زیات
ولی نارینه له تانه ډیر کار کوي.
دا څه نشو ملي چې نارینه ډیر کار کوي. د ما پروژه لایده ده دی بل پروژه لایده ده بل پروژه لایده یو مقاله ده لیکم زه لایده مقاله لیکم زه خپل عنوان اخلم بل مقاله لیکم نارینه چې ده خپل مقاله لیکي.
دا خو دې تاسو رسمي کور نشول کنه د کور کارم څوک یې کله ستاس له سره تر مازیګر پرې له دفتر تر راځي؟
زه خپل کور کې څوک نه لرم خپل مې کو د شپې پخلی دا یو جوړو ده د رخصتی کې مثلا جمعه پنځشنبه چې موږ رخصتی
تاسو ټول ورځ په دفتر کې کار کوي بیا مازیګر کور ته زیالته کار کوي څومره خسته کیږي څومره ستړي کیږي؟
ولا ستړي خو ډیره ده نو خو څوک مشکلات زیات ستړيو
په کور کې بل څوک دی مثلا خاوند دی بچی دی څوک دی؟
زه په کور کې یو رکای مشوم لرم چې هغه یو کلند او خاوند مې چې بیرون کار کوي ولا مونږ نو وخت راځي.
تاسو نه ډیر مننه.
تشکر.
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو د خبری مجله همدلته سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د سهار مو